په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام او د غراز د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د ملالۍ ورځ موږ د زده کړو حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونې د جولای د 12مې د نجونو د تعلیم د فعالی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسف زئی د زوکړې او نړیوالې ورځې په مناسبت بېګا ناوخته په یوه ټویټ کې کړې دي. توماس ویسټ ویلی افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ملالۍ ته د زوکړې د ورځې مبارکي ورکړې او له هغې مننه کړې چې زده کړې ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هڅه کوي او هم د سخت دریځو طالبانو د هغو سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کوي چې ښځې او نجونې له زده کړو او د یوې ښې راتلونکي له هیلو محرومې کړې دي. په خپله ملاله یوسفزی پرون ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کېږي. هغې زیاته کړه افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له زده کړو بې برخې شوي دي. نوموړی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې پانګونه ډېره کړي. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یوه نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول یینز لینارچچ پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې د 2021 کال رئیس د هوایی دالیز لارې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو 9 محموله پرون کابل ته ورسېده. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 ټنه محموله افغانستان ته لېږدولې تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP روانونه وویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سخت لوږې سره مخامخ دي اوس یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی شي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې په درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوالې مالي مسې وویل اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاري کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګندا ولسمشر یوویری موسیونی په مې میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د بل جنسیت خوښونکو ملاتړ او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمی دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت لکبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنې شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه باد. السلام ومنه عزیزه ولحق ته فرا ولایت د کلستان خبره کوم. ما تاسو ته د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شه دې. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د ذخیرې د اوبو د جوړیږ، موږ د دې صدا خوښته چې راشي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه، دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
سلامونه نیک هیلی احترامات ممن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلی احترامات باندې کوم. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو دوه نیم سوه متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز یو متر یعنی سل سنتۍ په درې زره پنځه سوه پاکستاني کلدارو باندې وهل کېږي. که موږ تاسو ودې حساب وکړو، دا هر سړی یو دوې درې برمې حتی څلور برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او اوبو د متخصصینو له استادانو څخه مې دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو دې خلکو ته لاره طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه، چې په خلک دغه مصرفونه کوي، همدغه روپۍ که همدې لګښت څخه نیمې روپۍ هم واخلی او خپل پیاده باند په جوړولو کې مصرف کړي، ان شاء الله چې دا وبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول سي. نو هیله امید مولا تاسو څخه دا دی چې پر همدې موضوع باندې یو ځانګړې خپرونه کې میلمانه د اوبو متخصصین میلمانه کړي، تر څو زموږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. که همداسې دا مشکلات جاري واوسېږي، کیدای سي موږ همدغه مځکې همدغه زراعت ته نور استعفا ورکړو او په یو بل کار لاس پورې کړو. که چیرې داسې پېښېږي، دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي. سلام په احترام.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه ټولو ومنی. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا زموږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډېره ټیټه روانځکې ته رسېدلې، صفر ته رسېدلې ده. وچکالۍ ډېره زیاته پکښې کې د پاملرنه نشته. د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي، او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو. والله چې د پنچرۍ د لاسه مو نفس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې دلیل موټران لیدلي دي. سړکان خراب دي، برق نشته. موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاس په خیره صورت سال مده. موږ د ازادۍ د ټولو کارکونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ غږ تر رسنیو او لوړپوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي، واغ غرنی سمت یا زنداور هغه منځکوتی وبور کړی دی نو زموږ دغه شنه نه و دغه سی وچیږي زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږی دی او یو څاکو بم نه راکی ټوله ایله واغ شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانونی دی هغه ایله دښتونه په اوبه یې زموږ شنه نه وي ته اوبه نه راکوي نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم او خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. پس سلامو خدای پاک دې وکړي چې دا زما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د لږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د لوړ مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر 20 کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په 13 کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه 20 کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه. ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چېوي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا SEB بانک شو، څنګه چې تا ورته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په 20 کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امدګي وخی، ولې متاسفانه په سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر $2 میلیارد پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کو او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې د هغې د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده د خړوبه درلوده، یعنې هلته بیا رې شتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکې تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسیدلې و. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړو. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون هاو ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو. همدارنګ د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ګونه کولی شو. او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې مونږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندور باندې کارونه وشو. ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالي سرچینې درلودلې یا باید د نورو کومکي ادارو نه مرسته وغوښتلې وای. کومکي ادارو مرسته ونه کړه او د افغانستان داخلي بودیجه چې
اغه د دې توانایي نه درلودل چې دا غټ پروژه په افغانستان کې. بله سالار صاحب، د امو د سین د غاړي په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخه ته ډېر توجه ونه شوه.
بلې څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي داغو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلي شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا. چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دوار غوړ ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارته لش پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکي، کوم بندونه لش پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل لپاره دی باندې یو لاندې تفسیر وکم تاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان زمکې ترازی نو طبعا افغانستان حکومت چې په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغلته جکو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونه ټول د منځ تللي اکثریت دی. او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري. دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نشي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د هغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو، السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغای د کاپیسا ولایت تکاد سامنے خبرې کوم. محترم استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو ولسوالیو کې جنګ و، هلته هیڅ کار نه دی شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکاد ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلي د خارج نه، ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ د تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شفاخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پل پل چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم زموږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه. نورم په لاس پارم په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې هم وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي. د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څخه څو کسان مشران شي، دا داسې د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین باندې ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډیږي، د اوکراین غړیتوب وځنډیږي. وځنډون و ته خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي. او دا نو یو چې کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب پیدا خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسی، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګران دي، مریض تر مزله نصر سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکله چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر لشکرګاه پورې چې رسوو تقریبا موږ څه پر 1500-2000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویشت کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422-11-24-201.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه، پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي